دې خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد سره تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل په هنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیستم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې ټول سمستر درسونه په یو اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې ده چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکینی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او نو شته ځنه هغه کړي. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. تاسو خپل کتابونه کوم یو واغزه کوي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نه کوم مهمې نقطې را وباسم ملته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لاغینه ټول مفهوم اکثر وزن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعه او لوست پوهنه رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشي، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نسي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډیر خواړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو. معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وږی وي، ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي. اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، دا تمرکز لپاره ډیر کومک کوي.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نه شي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پرې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفی. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د ده دوست دی او د ده ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا ده چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بله مسله هم دا ده چې استاد کله چې لکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لکچر ورکوي، محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بله مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کوي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بله ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادله افکار منځ ته راځي، دا ډیر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري، اما په ګروپي پانه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو. شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکې، یو ګلاس اوبه وڅکې، یو ګلاس شیدې وڅکې، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې دي ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاد یې مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ به اوسئ د نولس کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر څلورم مقام خپل کړ که څه هم په دې سیالیو کې افغان ځوانان تر نیمه پایلوبې ورسېدل خو په نیمه پایلوبه کې له انګلینډ لوبډلې ماتې وخوړه او پایلوبې ته د رسېدو هیلې پوره نه شوې په دې اړه به د خپرونې په اوږدو کې د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د مشر روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه واورئ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د 2022 کال د ژمنی اولمپیک مراسم پایل شول چین غواړي چې په دې ډول له کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو پام په بل شي د امریکا متحده ایالاتونه برتانیا کاناډا جرمني استرالیا او شمیر نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي په ځانګړي ډول په شینجین ولایت کې د غورانو او د دوی په څیر د نورو لګکیو مسلمانانو د پرانیستې د پیل په مراسمو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه و په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد یې ډیپلوماټیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي د کرکټ نړیوال شورا د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان برندن ټیلر د رشوت اخیستو او ممنوع درملو د کارولو په تور درې نیم کاله د کرکټ د ټولو لوبو کولو څخه منع کړی دی آی سی سی په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ټیلر په هغه څلور واړه لګیدلي تورونه منلي دي د کرکټ د نړیوال شورا د روڼتیا د څانګې مشر الیکس مارشال په اعلامیه کې ویلي چې د زیمبابوي د مشر او سابقدار لوبغاړي د فساد ضد او ممنوع درملو ضد په څو روزنیز ورکشاپونو کې برخه اخیستي او په دې دقیق پوهېده چې مسؤلیت یې څه شی و ښاغلي مارشال همدارنګه ویلي د خوښیني وړ ده چې یو داسې تجربه لرونکی لوبغاړی خپل مسؤلیت ترسره نه کړي د زیمبابوي د لوبډلې دغه پخواني کپتان د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې د کوکاین مخدره مواد کارولي او د هند یو سوداګر څخه 15,000 امریکایي ډالر رشوت اخیسته د ښاغلي ټیلر د بندیز موده د 13 جنوري په 28 پیل شوې ده او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړو افغان لوبډلې د درېم مقام د ترلاسه کولو په هدف تیر شپه د استرالیا په وړاندې سیالي ترسره کړه چې استرالیا ورته په 2 وکټو ماتې ورکړه افغانستان د پچیل ګټلو وروسته لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه